بازم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه ستاسو صاحب له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي جرمنی او قطر به د روانې شنبه او یک شنبه په ورځو په ګډه د بین الافغاني خبرو کوربه نه وي. لنډه خبری برخه او د ازادۍ راډیو مجله د همدې خپرونې په دوام کې راځي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار حیثیت لري. د بغلان ولایت چارواکي وایي که افغان ځواکونه کیان دره بیرته ونه نیسي نو طالبان به له دې ځای سره نښتې نورې سیمې هم لاندې کړي. او د ایران په اړه ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې دا هیواد له اور سره لوبې کوي. بشپړ خبرونه: د امریکا ولسمشر وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. ډونالډ ټرمپ پرون په یو تلویزیوني مرکه کې ویل چې افغانستان د تروریستانو لپاره د مشهور امریکایي پوهنتون هاروارد حیثیت لري. ټرمپ په دې مرکه کې همداراز یادونه وکړه چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي، دی به بیا هم په دې هیواد کې د امریکا ځواکمن استخباراتي حضور پر ځای پرېږدي. دا مرکه چې تیره شپه پر فاکس نیوز چینل خپره شوه په کابل کې له پرونۍ حمله مخکې شوې وه. ټرمپ په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دی غواړي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي، خو ده زیاته کړه چې د امریکایي ځواکونو له حضور پرته به دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. د فاریاب ولایت چارواکي په دې ولایت کې د دیرشو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان پرون د پښتونکوټ ولسوالۍ په نذیر آباد سیمه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. ښاغلی یورش زیاته کړه:
31 طالب مسلح که مشمول 8 تن از سرگروپانشان است کشته شده اید و همچنان 14 تن دیگرشان شدیدن زخم برداشتن.
یورشوی په پختونکوټ کې د افغان ځواکونو پرونی عملیات د ګرزیوان او بلچراغ ولسوالیو د تاګراتک د لارو د پرانستو په هدف شوې دي. غزیاته کړه چې په دې عملیاتو کې یو دولتي سرتیری هم وشل شوی. د بغلان ولایت د دوشي ولسوال خبرداری ورکوي چې که افغان ځواکونه د دې ولسوالۍ د کیان دره له طالبانو بیرته ونه نیسي نو دا ډله به له کیان درې سره نښتې نورې سیمې هم ونیسي. صاحب داد غفوري تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو یوه ورځ مخکې دا دره ونیوله. هغه زیاته کړه: که دا دره بیرته ونه نیول شي، د هني غوري به د سمنګان ولایت له تاتار او د بامیان ولایت له تالاو برفک سیمو سره وصل شي او د طالبانو ارتباط به له تالاو برفک او تاتار سره ټینګ وي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی هم ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو پر کیان درې ولکه ټینګه کړې ده، خو د بغلان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد نقیب یوسفی وایي دا سیمه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده. لازادۍ راډیو خبرونه اوري: وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې ایران له اور سره لوبې کوي. ښاغلی ټرمپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل، ایران په دې پوهیږي چې څه کوي. هغه زیاته کړه چې ایران له اور سره لوبي کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې IAEA پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غنی شویو یورانیمو اندازه یې د 2015 کال د موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي حده اوښتې. امریکا په 2018 کال کې د ایران له اټومي موافقې ووته او د دې هېواد د تیلو پر صادراتو او نورو برخو یې بندیزونه بیا ولګول. ایران په ځواب کې د مې په اتم اعلان وکړ چې نور نو دې موافقې ته ځان ژمن نه بولي او د غنی شویو یورانیمو او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوي محدودیت پروا نه ساتي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران پلو حوثي یاغیانو د سعودي عربستان پر ابها هوایي ډګر بیا د بی پیلوټ الوتکې برید کړی چې 9 کسان یې ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبري اژانس لخوا خپور شویلې دي چې دا حمله نن سهار وشوه او ټپیان ملکی وګړي دي چې اته پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتباع دي. د حوثي یاغیانو یو ویاند وویل چې د ډلې په خپلو پراخو عملیاتو کې د سعودي عربستان د اسیر ولایت د مرکز ابها هوایي ډګر په نښه کړ. او د ابوظبي د تیلو د یو شرکت مشر د قزاقستان د لویدیز د تیلو په زیرمو کې د ځایي خلکو او بهرنیو کارکوونکو ترمنځ د نښتو په خاطر د قزاقستان له خلکو بخښنه غوښتې. په دې نښتو کې د دې شرکت کارکوونکي هم ښکېل و. د قزاقستان رسنیو راپور ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د تینګیز د تیلو په زیرمو کې هغه مهال د کارکوونکو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو لبناني قراردادي یوې قزاقي همکارې ته د سپکاوي په پار د هغې عکسونه د پیام استولو پر یو اپ شریک کړل. د سی سی ای پی شرکت رئیس کاواش خشام د خپلو کارکوونکو د دې کار په خاطر بخښنه وغوښته. د هر کارکوونکي نوم یې جلا یاد کړ او ویل دا یوه بده پیښه وه او د شرکت له ارزښتونو سره په ټکر کې وه. د دې نښتې په نتیجه کې سلګونه اردنیان او لبنانیان د پیښې له ځایه وایستل شول. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې جرمني او قطر به په ګډه د راتلونکي شنبه او یکشنبه په ورځو د بین الافغاني خبرو قرباني وي. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې د جرمني او قطر څخه مننه کړې چې د بین الافغاني ډیالوګ د کنفرانس د کوربتوب چارې پر غاړه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي په کابل کې د پرونۍ ورځې حمله ښایي چې طالبان سولې ته لیوالتیا نه لري. دې موضوع ته ملالۍ بشیر په خپل راپور کې کتنه کړې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د قطر په دوحه کې د جولای په 8 او 10 کېدونکو بین الافغاني ډیالوګ کانفرنس د سولې د چوکاټ لپاره چې څلور اړخونه لري ډیر مهم دی او د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره مهم ګام دی. په داسې حال کې چې ښاغلی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ کېدونکو کانفرنس ته خوشبيني څرګنده کړې ده، افغان حکومت هم وايي طالبان باید د سولې لپاره له هغه فرصته چې نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو ورته برابر کړي استفاده وکړي او د افغانانو وجلو ته د پایټکې کړیږي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د جګړې وازنی حل لار دا ده چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ د سولې خبرو تکشینی او د سولې لپاره لرامنځته شوی فرصت استفاده وکړي.
افغانستان د حکومت لپاره د سولې پروسه یو مهمه پروسه ده او د جمهور لپاره مهم لومړیتوب دی. د افغانستان خلک، د افغانستان حکومت، متحدین ټول په ګډه سره کار کوو تر څو جګړه ختم شي. که طالبان دا جګړه نه ختموي او دوی پلمې لټوي او ملکی اهداف باندې بدون کوي، خدا دا شي چې دوی سولې ته اعتنا نه کوي او چمتووالی هم نه لري.
د دوشنبه په ورځ په کابل کې وسلوالو پر یو مهمه سیمه حمله وکړه چې ولسمشری ماڼۍ د ملي امنیت ریاست او دفاع وزارت ته نږدې پرته ده. د کابل تر برید یوه ورځ مخکې د کندهار پر معروف ولسوالۍ د طالبانو په برید کې یولس امنیتي ځواکونه وژل شول او د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون اتو کارکوونکو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار د امنیه قومندان په وینا په برید کې 155 سرتیري ټپیان. د معروف په جګړه کې د څلورو ځانمرګو بریدګرو په ګډون د یو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی و. په کابل کې برید په داسې حال کې شوی چې د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اووم پړاو خبرې پیل کړې وې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبان به له افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنیو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. خو د زیاته کړې چې له افغان حکومت سره به د حکومت په توګه خبرې نه کیږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید له طالبانو غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت دې له لاسه نه ورکوي او افغانان دې نور نه وژني. ده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالب زندانیان چې خوشی شول دا د چا صلاحیت دا نه د مدني ټولنو صلاحیت دی، دا نه د سیاسي صلاحیت دی، بلکې دا د افغانستان د محکمې او همدارنګه د افغانستان د لوی څارنوالۍ او د افغانستان د رئیس جمهور صلاحیت دی چې فرمان یې ورکړي او زرتنه بندیان یې خوشی کړل. نو که چېرته موږ غواړو چې یو اساسي حل لاره پیدا کړو او هغه حل لاره د دې لامل شي چې په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات تامین شي، نو یوازنۍ حل لاره د دغې دوه اړخونو چې هغه د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ مستقیمې او رسمي خبرې اترې پیل شي.
خو درې اونۍ مخکې ولسمشر غنی د 900 طالب زندانیانو د راخوشي کولو امر وکړ. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې لپاره د اووم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ کابل ته په سفر کې هیله څرګنده کړې و چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې یعنی په شاوخوا دوه میاشتو کې به د سولې یو تړون وسی. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې طالبان باید ومني چې دوی له افغان حکومت او نور افغانانو سره خبرو ته اړتیا لري. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم د افغانستان په اړه په دې غونډه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات بې ساری فرصت رامنځته شوی دی او د سولې لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر لوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ رادیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله تاسو ته خپرېږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانگزي ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د دوشنبې ورځې مرګونی برید باندې مقالې لیکلي دي. نیویارک ټایمز لیکلي دا برید د دفاع وزارت یوې ودانۍ ته نږدې د شمشاد خصوصي تلویزیون او یو لومړني ښوونځي ترمنځ شوی. د دوشنبې ورځې په دې برید کې چې طالبانو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په خبره څه باندې 100 کسان ټپیان شوي. نیویارک ټایمز ویلي لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي، خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د وژل شویو کسانو شمېر یوازې 3 تنه یادوي. د افغانستان د پوهنې وزارت ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوشنبې ورځې د مرګونی 14 نیمایي ټپیان د ښوونځي ماشوم زده کوونکي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د شمشاد خصوصي تلویزیون د خبرونو د مدیر عابد احساس په حواله هم لیکلي چې د دوی یو ساتونکی وژل شوی او څو خبریالان ټپیان دي. ورځپاڼه لیکي د دوشنبې په ورځ بریدګرو څو ساعته د افغانستان د دفاع وزارت پورې مربوط د لوجستیک پر ریاست برید کاوه او داسې نه ښکاري چې شمشاد تلویزیون هدف و. بیا هم اندېښنه ښودل شوې ځکه طالبانو تېره اونۍ رسنیو او خبریالانو ته ګواښ کړی و که د دوی پر ضد پیغامونه او اعلانونه خپاره کړي برید به پرې وکړي. نیویارک ټایمز لیکي طالبانو داسې وخت د دوشنبې ورځې د برید مسؤلیت ومانه چې د دې ډلې سیاسي استازي د افغان سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمي خلیلزاد سره خپلې اووم پړاو خبرې پیل کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په قطر کې د خبرو په دوام په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او له دغه هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د پرمختګونو تمې کېږي، خو تاوتریخوالی د افغانستان 13 کلنه جګړه لا پسې تودوي او دواړه لوري په یو بل بریدونو ته زور ورکوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د دوشنبې ورځې بمی چاودنه او له افغان فوجانو سره د بریدګرو څو ساعته نښته په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي تر ټولو تازه بېلګه ده. د ورځپاڼې په لیکنه د کابل د شنه آسمان یوه برخه د پرونۍ پیښې په سبب خړه پړه شوه او نښته څو ساعته روانه وه. وال سټریټ جرنال په دوام کې لیکي د دوشنبې ورځې برید سهار مهال داسې وخت وشو چې هلته په قطر کې د افغانستان د 13 کلنې جګړې د ختمولو په هدف امریکا له طالبانو سره اووم پړاو خبرې پیل کړي. ورځپاڼې لیکي د خبرو تر اوسه د جنگ کچا نه ده کمه کړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل د دوشنبې ورځ یو تصویر خپور کړی. د ورځپاڼې په لیکنه دغه برید ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولي او له امله یې زیات سړکونه، دوکانونه، دفترونه او ښوونځي تړلي پاتې وو. ورځپاڼې د یو ماشوم عکس هم خپور کړی چې له ټپي کېدو وروسته لا هم خپل کتاب او قلم په لاس کې اخیستی. په دوام کې راغلي په کابل کې له نږدې دوو میاشتو آرامۍ وروسته دوشنبې په ورځ وضع خرابه وه. تېر وار طالبانو په کاونټر پارټ انټرنیشنل امریکایي موسسې باندې برید کړی و چې ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. پر کاونټر پارټ انټرنیشنل بریټ د زلمی خلیلزاد او طالبانو د یو دور خبرو تر پای ته رسیدو وروسته شوی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه تر اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په رابطه خبرې نه دي شوې، نو ځکه دواړه لوري په یو بل باندې د بریدونو په زیاتولو سره هڅه کوي چې په خبرو کې بر لاس ولري او خپل شرایط په پوره قدرت مطرح کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د نیمه پیړۍ یون لغونډي راپور برابر کړي.
د اسلامي سره رابطه د سیاسي د اجتماعي او بازارتو او د تلاشو چې
په هنر جاج کې ل زیرک فهیم سره په ډاکومنټری خبرې کوو.
زنی یاداشونه پکې کمزوري، زنی یاداشونه پکې یاد نه، نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي کول دي.
فنکار برخه کې ل سینمای لوبغاړي عیسی جانان سره د هغه پر فن خبرې کوو.
دغه رسالت مې فقط سر ته رسوله، نمې دي غوښتي چې زه مؤسسه
په زرپان کې به لنډ کیسه ازادي واوري.
هلک لاړی ټوکړې په خپل بهیدلې پزای لستونای تیر کړ، چې ونه ویل دنجلی زګیر وای واوریدل شو.
په ادب جام کې به د غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال واوري.
د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر ځلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزل دي.
او په ورخمین خیال کې به ګیله نظم واوري. ژوند ای ژوند. ژوند لتانه هم ناراض نه يم، بس زهران يم دومره، بس زهران يم دومره چې هر پیچو مکی دي مړ شم رما. د ژوند لپاره مې څه سوچ نکړو.
آزادی رادیوی مجله.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب هنداره.
د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه راوړوي.
اطلاعات او فرهنګ سرپرست حسینه صافی وای چې له موجوده امکاناتو څخه په استفادې د توریزم صنعت د ودې او خوالی په لاره کې کار وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینه صافی د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارې د تنظیمولو دریاستونو چارې او کارونه وڅېړل. په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو د تنظیمولو دریاستونو مسؤلینو د خپلو کارونو په تیر بیا د توریزم د ملي پالیسۍ د مسودې، دا توریزم د ستراتیژي پلان د مسودې، دا توریزم قانون د مسودې، دا توریزم د ملي کمیټې د لاهې د مسودې او دا توریزم انسټیټیوټ د اساسنامې د مسودې په باب چې د دغو ریاستونو لخوا چمتو شوې دي معلومات ورکړل. دغه راز په دې غونډه کې د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې ریاست په ودانۍ کې د یو تالار د جوړولو او د هغه د سنبالولو په باب هم خبرې وشوې او د دغو ریاستونو مسؤلینو د دغو مواردو په باب خپل پیشنهادونه وړاندې کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست ټینګار وکړ چې له دغه تالار څخه د علمي، تحقیقي او څېړنیزو او نورو فرهنګي پروګرامونو په تیره بیا د هغه پروګرامونو د ترسره کولو لپاره چې په ځوانانو او ښځو پورې اړوند بنسټونه یې ترسره کوي استفاده وشي. حسینه ساپوی وویل چې د چارو د خوالی په مخه ټول اقدامات باید د دغه وزارت له اړوندو بنسټونو سره په همغږۍ ترسره شي او له موجوده امکاناتو څخه په ښې استفادې سره هلې ځلې وشي چې د توریزم صنعت د ودې پراختیا او خوالی لپاره لارې چارې ولټول شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی له غونډې وروسته د ګرځندوی د تحقیق پراختیا او بازار موندنې او د ګرځندوی چارو تنظیمولو د ریاستونو بېلابېلې برخې وکتلې. د ملي امنیت د لوی ریاست استازي یو تاریخي اثر د ملي موزیم رئیس ته وسپاره. د ملي امنیت د لوی ریاست موظفینو دغه تاریخي اثر له تخار څخه ترلاسه کړی دی. د دغه اثر د سپارلو په مراسمو کې د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې دغه تاریخي اثر یو بیضوي ډوله ډبره ده چې تناڅه یو متر اوږدوالی لري او ښایي سلطنتي امساوي او یا هم هغه وسیله ده چې د غلو دانو د ماتولو لپاره ورڅخه استفاده کېده. هغه زیاته کړه چې دغه اثر زیاتې څېړنې ته اړتیا لري چې تاریخي لرغونتیا یې وټاکل شي او ښایي د برونزو په دورې پورې مربوطه وي او تناڅه 5000 کاله تاریخي لرغونتیا ولري. حسینی ساپۍ د هیواد له امنیتي ځواکونو په تېره بیا د ملي امنیت د لوی ریاست له منصبینو څخه چې د تاریخي آثارو په بیرته ستنولو کې یې تل له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره همکاري کړې ده مننه او قدردانی وکړه. دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستی وویل چې د هیواد تاریخي آثار او فرهنګي میراثونه ستره ملي پانګه ده او د هیواد هر وګړی چې په هر مقام کې وي د دغه تاریخي آثارو د ساتنې مسؤلیت لري. د خبریالانو د ملاتړ ټولنه یا نه وایي چې د روان کال له پیل راهیسې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو د ګواښونو 9 پیښې ثبت شوې دي. یو خبریال وژل شوی، یو ټپي شوی، شپږو ته ګواښونه شوي او پر یوه حمله شوې ده. نه دغه شمېرې وروسته له هغې ورکوي چې طالبانو په یوه نوې خبرپاڼه کې هغو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دې ډلې په وینا دودی پر ضد تبلیغات خپروي. په دغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې ښایي یو شمېر راډیوګانو، تلویزیونونو او نورو رسنیو ته چې د پیسو په بدل کې د حکومت اعلانونه خپروي تر یوې اونۍ پورې وخت ورکړی چې دغه فعالیتونه بند کړي، کنه هغه به د دښمن استخباراتي وسیلې وبولي او خبریالان او نور کارکوونکي به یې خوندي نه وي. نه د طالبانو دغه خبرداری غندلی او د افغانستان له حکومته یې غوښتي چې د افغان رسنیو د خوندیتوب لپاره پیاوړي اقدامات وکړي.
تیرونی په کابل په هانتون کې د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې د کابل په هانتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثار مخکتنه وشو. په دې غونډه کې بیلا بیلو فرهنګیانو، لیکوالو او څیړونکو برخه اخیستي وو او د پوهان یون د 500 کلونو د چاپی آثار مخکتنه وکړه. پاره فرشته مرسل راپور لري.
ملنګ چیرته کوم مر کې کوم کله دی او ران کړه دا لوی او رانه ټولې لباچا سړی نه کیږي. بس غر دے استا سر دے زمانہ دا استا لاس، بس غر دے استا سر دے زمانہ دا استا لاس، ہمیش دا سرزوری یونا لتا سڑی نکیگی.
دلته په کابل په هانتون کې یو شمېر فرهنګیان راټول شوي او د کابل په هانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د پښتو څانګې د استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون د آثارو مخکتنه کوي. ډاکټر یون د خپلو 500 کلونو ټولې پنځونې او څېړنې یو ځای د نیمه پیړۍ یون تر سرلیک لاندې چاپ کړي دي. د کابل په هانتون رئیس پوهان مل حمید الله فاروقي په غونډه کې پوهان یون یو هڅاند لیکوال یاد کړ او په وینا یې چې کابل په هانتون ویاړي داسې استادان لري. نوموړي ویل چې یون له خپل عمر ډیر کار کړی دی.
د اجرام یون سره په رابطه د دې د سیاسي د اجتماعي او بازارتو او د تلاشو چې دی خپل ژبې د خپل وطن د خپل اتوبې د خپل فرهنګ په رابطه باندې تلاشو کړي دي. دوسو خپلو بازښت او د سمره ډکه هغه کې د پوسی د اوسره یادونه مشوه چې په ډېرو حالاتو تاسفانه موږ واقف نه وو او ډېرو اجزانو چې دلته وجود لري ممکن دوی هم د حالات او د دوی توان او د دوی د حوصلې دغه نتایجو باندې آګاهي نه درلوده.
ښاغلی فاروقي زیاته کړه چې یون د خپل 500 کلن ژوند په دوران کې نه یوازې دا چې زده کړې کړي، تدریس کړی، بلکې نورې ټولنیزې او سیاسي مبارزې هم کړې دي. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهان لال پاچا ازمون ویل چې د فرهنګي ژوند ډیره برخه یې له پوهان یون سره یو ځای تیره کړې ده. هغه زیاته کړه چې یون د خپل فرهنګي ژوند په لومړیو کې د پام وړ کارونه کړي او په پښتنو فرهنګیانو کې ډیر کم داسې وګړي شته چې د یون په اندازه کار کړی وي.
زه افسوس کوم د دغه عمر یو څه برخه ورسته کولم چې هغه مړتیا و په سیاسي فعالیتونو باندې دا کار چې کړی دی دا د اتلس کلونو تقریبا وړاندې کار دی او د اتلس کلونو په بهیر کې چې ته کوم کار کړی دی، یعنی دا د ادبیاتو په برخه کې دومره څه نه دي لکه چې وړاندې ډېر کار کړی. او یون صاحب یو له هغو لیکوالو څخه و چې زما په څېر نور ځوانان یې هم روزلي پاللي او دغې لارې ته یې متوجه کړي. خو داسې وخت راغی چې ده به اړتیا لیده چې دی د ادبیاتو د برخې نه یو څه اخواته د سیاست برخې ته، او هغه هم سیاست داسې چې که د ادب په برخه کې د سیاست برخه ډېره غني کړی وای، ولسي سیاست وای، هغې کې هم کار کړی.
دی زیاتوي چې پوهنتون ته په پښتني فرهنګ کې اړتیا ده او باید په دغه برخه کې خپلو څېړنو ته لا دوام ورکړي. د غونډې په جریان کې د پوهنتون استادانو، فرهنګیانو او لیکوالو د استادیون په کارونو او مبارزې خبرې وکړې او نوموړی د پښتو ادب په غوړېدا کې یو سهمدار لیکوال وباله.
تاسو به د ډاکومنټري نوم خامخا اوریدلی وي چې په پښتو ژبه کې ژباړه په مستندو فلمونو کولای شو. په ژورنالیزم کې دا هغه ژانر دی چې دا وخت په دنیا کې ډیر مینوال لري، خو جوړېدل یې هم اسانه کار نه دی. کزام پر ډاکومنټري باس تر تخصصي ده، خو هغه ځوان ژورنالیستان چې غواړي په دغه برخه کې کار وکړي پرې پوهېدنې مهمه ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې لا لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم سره د ډاکومنټري په جوړښت او اوسنیو بدلونونو خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه زیرک صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترکه. د شتاسو په هندستان کې په کنورجن ژورنالیزم کې زده کړې وکړې. ډاکومنټري یو له هغه مهمو بحثونو د چې په کنورجن ژورنالیزم کې او بیا د ژورنالیزم په برخه کې البته یو مهم بحث دی. په دغه برخه کې په عموم کې کاول د ډاکومنټري په اړه معلومات ورکړي، بیا وروسته په افغانستان کې د ډاکومنټري په وضعیت او دلته په دغه لارو چارو باندې بحث وکړو.
ډېره زیاته مننه. ډاکومنټري خو د ژورنالیزم او بیا خصوصا د هنر یو ډېر غټ بحر دی او بحث دی، او په افغانستان کې هم سابقه لري، مګر هم څومره چې په ګاونډیو هیوادونو کې د نورو ټولنو کې د په هغه ډول باندې نه ده. نو ډاکومنټري دا نان فکشن فلمونه دي، یا مثلا غیر داستانی فلمونه دي چې هغه ریالیټي بیانوي، حقیقت بیانوي. په دې کې د کیمرې د شوټ نه نیولې تر مرکې پورې، تر دغه ستاد کوم شی چې ته تولیدي، هغه فلم چې تولیدي، د هغې محتوا پورې، داغه ټول اسباب سره داغه داستانی فلمونو یا اکشن فلمونو سره چې ډیر زیات فرق لري، ټول شینه پر ریالیټي ډول باندې وړاندې کیږي. هر هغه څه چې ویل کیږي هغه ریالیټي دي. کې وګد بحث دا دی کې د شي زنی شینه ریالیټي هم نه. مثلا منګه د انټرویو په مابینس کې د چانه پښتنه کوو د یو کریکټر په اړه باندې، چې مثلا دا غی خپل یا څوک، مثلا په یو څوک د خپل فامیل په اړه باندې معلومات ورکړي، دا یو میموري ده. میموري کې دی شي چې قط وصل شي، مثلا کې دی شي چې ځنی یاداشونه پکې کمزوري، ځنی یاداشونه پکې یاد نه وي. نو یو ډول هغه پخوانی خبره به راځي کول دي، یو نو سټایل دی. دا په یو ډول فکشن کې هم راځي، خو په ټوله کې نان فکشن دی دا. او دا یو حقیقت وړاندې کوي چې حقیقت څنګه وو هغه حقیقت. خو تر ټولو مهم پکې دا دی چې د دې د کیمرې سټایل چې دی د فلمونو سره ډیر زیات فرق لري. مثلا کته غواړي چې د خزو په وړاندې په تاوتریخوالي باندې ډاکومنټري جوړه کی، نو تر ټولو مهم شی هغه دی چې ستا د کیمرې انګل چې شی دی. مثلا کاغه تاوتریخواله، مثلا د جنسی مسایلو په اړه باندې، نو ستا د کیمرې زاویه باید څه رقم وي، ځکه چې ستا کیمرا کم لیدونکي چې ګوري هغه باید خپل د سینې چې هغه سیکسوالیټی یا مثلا هغه خپل د خلکو
یعنی خواهشات
راپورته کی کن. نو دې سره هغه د فلم میکر یا هغه د فلم جوړونکي یو طرفی هم معلومیږي چې تخپل هم په دې مسله کې داخلي، ځکه تخپل هم دغه کار ته یو هڅونه کړې ده. یا مثلا ته یو سرتیری چې د جنگ نستړی دی، دغه سره چې مثلا دغه په ژوند باندې ډاکومنټري جوړې، نو څه رقم به جوړ کی، هغه زاویګانی به څه رقم وي، ځکه چې هغه لیدونکي ګوري، هغه عین لیدونکي چې دی ستای د کمرې سترګې دي، ستا کمره چې کوم سترګې کاروي هغه د لیدونکي سترګې دي. نو دلته هغه د کیمرامن یا مثلا د فلم میکر د ډایریکټر یا د پروډوسر هغه طرف او لور چې دی بیل معلومیږي چې د په کیمرې کې څومره دغه کړی.
د ډاکومنټري په اړه خو بحثونه په خوام ډیر شوي. ځینې داسې موضوعات چې اوس موجود نه دي، مثلا یو پیخه د پخوا شوې ده، موږ غواړو چې په هغه باندې ډاکومنټري جوړ کړو، خی یو شمیر کرکټرونه ورته وټاکو او یو ډول داستاني شکل ورته ورکو. آیا دا ډاکومنټري کېدای شي؟
ولې نه، هر هغه خبر چې په یو اصطلاح لږ ریالیټي او د محتوا له لحاظ لږ سره د نورو خبرونو سره فرق لري، داستاني ډول وي او د څلورو دقو نه تر پنځو دقو پورې چې د دینه زیاتیږي هغه په ډاکومنټري کې حسابي، هغه یوازې فیچر نه دی، هغه ډاکومنټري فلمونه هم دي. ځکه ډاکومنټري فلمونه د مختلفو لیکوالانو په یو دغه باندې، یعنی په یوې هوکړې باندې شپږ ډول دي او دغه شپږ ډولونو نه په یو ډول کې آتمن راځي. مثلا تاسو ویوي چې یو داستاني شکل ورته جوړ کو، پویټیک ماډل چې دی هغه خپل د ډاکومنټري یو ډیر مهم بحث دی یا مهم ژانر دی، یو بیل څنګه ده چې هغه ته په داستاني شکل باندې یا مثلا د شاعرۍ په ډول باندې خلکو ته وړاندې کې، په دې کې د محتوا له لحاظ او هغه تیوري له لحاظ هم لږ تفاوت شته دی چې مثلا آواز پکې ډیر دخیل نه وي په شاعري ډول، یا مثلا فلم میکر چې دی هغه پکې ډیر دخیل نه وي، طبیعي حالتونه طبیعي غږونه دغه شانتي د په موسیقیت سره وړاندې کیږي، نو فرق لري او په یو نه یو ډول کې راځي آتمان داستاني.
او کولای شو چې په خیالي موضوعاتو ډاکومنټري جوړ کړو،
ډیر 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 ډاکومنټري په خیالي موضوعاتو باندې، او همدغه د وایس اپ ګارد یو خیالي موضوع ده، یا مثلا دا ډیره ښه ډاکومنټري ده، ډیره وړه ډاکومنټري ده خو ښه ډاکومنټري ده. بیلز نیکولز هغه په خپل کتاب کې د انټروډکشن اف ډاکومنټری هغه کې هم په دې باندې ډیر بحث کړی دی چې خیالي ډاکومنټری څنګه جوړې ده، د میموري یا مثلا هغه فیکشن فلمونه، نان فیکشن فلمونه دي چې میموري بیانوي یو تیر حالت. مثلا زه په خیال کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې د هغه کوم ډیورن کر خراکه شول په هغه باندې زه یو ډاکومنټري جوړوم، او سنجی کاک خپل د یو ډاکومنټري لري، یا مثلا امر کنوري و ډاکومنټري د هغه خپل په پاکستان او په هغه، یعنی د هغه ټوله ډاکومنټري چې د هغه خیالي نه ده، مګر هم 10% د سیمه مسایل پکې دي چې هغه خیالي ده. د خیالي د پاره به اتمنی و تیوري موجوده وي، یو تیوری به یی دغه تیوری په اساس باندې ته هغه خیال چې دی هغه کپچر کې، نو هغه تیوری په اساس باندې به توړاندې کې. یعنی
زه غواړم چې یو بل پښتنه وکم، هغه په افغانستان کې د ډاکومنټري په جوړولو په اوسنی وضعیت ته، آیا په افغانستان کې داسې کومې ډاکومنټري نه جوړې شوې دي چې هغه د موږ د پیډ ډاکومنټري یا د وی هی ډاکومنټري حساب وکړو، او البته چې جوړونکي افغانان وي د دغې سیمې خلک وي؟
یو خو 1950 او دغه اویا کلونو، 1950 دغه کلونو کې ځنی اروپایی سیالانانو د افغانستان نه لیدنې کړي دي، او هغه د ډاکومنټري یو ډول وړاندې کړی دی. یو رقم ډاکومنټري دي چې مثلا خار تشریح کوي، یو ځای تشریح کوي. مثلا یو ډاکومنټري ده د 1950 کې شوی ده، د افغان سویک په نامه د کچې شې ده، معنی متاسفانه نوم یې شو. دا ډاکومنټري چې ده د دې ځنه شروع کیږي چې کابل نه موټر رواني کې مزار شریف ته سي، دا یو ډول د ډاکومنټري ده. مثلا کنټینیوټي ده، یو ځنه بل ځای ته ځاو، دا یو هغه تاریخ چوڑاندې کوي. مثلا کومنګ د کابل د خار پخوانی تصویرونه لرو، سه متاسفانه لرو، دا خپل یو ډاکومنټ دی چې ما سره شته دي سب کړی مې دي. او دا غین را روسته زنی نور ډاکومنټری شته د سور د انقلاب یو څو ډاکومنټری نه، خصوصا یو په نور محمد ترکی باندې روسانو جوړه کړی د پاغه کې د افغان سینما زنو لوګاړو امبر خاغستیو فکر کوم شوټ کړی، ام دوی د افغان فلم شوټ کړی. هغه ډاکومنټری هم دا چې هغه کې نور محمد ترکه د خپل ژوند او خاطرات په اړه باندې او تصادف ته وګوره چې نور محمد ترکه په دې ډاکومنټری کې خپل کار هم کړی دی. خپل د یو لوري یا مثلا د اتل په صفت باندې په دې ډاکومنټری کې کار کړی چې فلم په دې او په دې کې ځینې هغه صحنې چې مثلا د زندان نه راخلا شوی کور کې یو هغه خاتون چې د سره یې خلک راځي ور باندې او انضباط شاعري یا مثلا د خات کم نفر چې راځي او د دنه هغه اسناد داخلي هغه هم پکې تصویر شوی دي. اما په ټوله کې ډاکومنټری په افغانستان کې ډېره زیاته کمزورې وه او ده تر اوسه پورې ډاکومنټری منګو تاسو د انټروډکشن په ډول باندې یو چې شته وي چې یو چاته وي او پلان کې د پلان کې زو یو په دونه کال کې پیدا شوی او داسې دي. دا ډاکومنټری دا مګر دومره بورینګ ده چې خریدار نه لري. مثلا کومګه یو فلم جوړو نو حتمن خواله او بدواله لري نو هغه د رومانو په شکل کومګه په خار کې خرڅو نو هغه خرومان باید سر تکیدو یا مثلا نور میوجات چې په هغه اول دوه دریو دقو کې هغه لیدون کې چې د دومره جلب کې چې بل خوونه تختی د سې ډاکومنټری نشته. بدبختانه بیگم ما د یو پروډکشن د دوستانو سره پم دې بس کوه غوې زنې ډاکومنټری نه جوړ کړو چې اصلا وی ډاکومنټری نه او پاره باندې نور خلکو ډېر پیسې مصرف کړي نو ډاکومنټری ته ډېر ضرورت
د ورستې پښتنې په توګه څنګه کولای شي په افغانستان کې د ډاکومنټری د جوړولو دغه کار یو څه پیاوړی کړي او زموږ ژورنالستان مسلکی شي.
د ډاکومنټری د جوړولو لپاره مهمه خبره دا ده چې ژورنالستان کولای شي د خپل ځان د پاره هغه وخت چې دی لري وباسي او حد اقل شروعات وکړي. مثلا موږ په هر ځای کې ډیر داستانونه لرو چې هغه باندې کار کیدی شي او ریالیټی دي نو د جنگ یا مثلا د ناخوالو یا مثلا د تاوتریخوالي یا مثلا د نانډوله زندګۍ یا مثلا د فساد په دې هر څه باندې ډیر ښه ډاکومنټری نه جوړېدلی شي. میموریز مثلا او دا د تاریخچی دی پات کیږي ځکه چې تاریخ یوازې د ادبیاتو نه لیکل کیږي چې هغه په ټیکس کې پات شوی دی دا کیدې شي د فلمونو نو ولیکل شي. مثلا موږ د افغانستان راتلون کې سل کال بعد چې د افغانستان اوسنۍ تاریخ تشریح کوو په ټیکس کې به دودري ټکی لیکل شي مګر ما هغه فیلینګ چې په یو چاودنه کې د یو مور د زوی د وژل کې دوه دی هغه په ټیکس کې موږ نشو انتقال ولې هغه باید په فلم کې صحنه وخیو چې په دغه تاریخ چې کومه چاودنه شوی و په هغه کې د دغه خزی یا مثلا د دې مېرمنې میړه په حق رسیدلې یا د دې خزی بچی په حق رسیدلې یا شهید شوی نو دا فیلینګ چې دی دا موږ نشو انتقالول نو تاریخ د دې شین نه لیکل کیږي. نو ژورنالستان چې کار کوي وحدي وباسي دی د پاره چې اوس مثلا که زه په راتلونکي کې په ژورنالستیک ډګر کې پات کیږم زه ممکن وخت وباسم چې ډاکومنټری هم باید په دې برخه کې هم کار وکړم. نو ځینې کسان شته مطالعه دی وکړي ځینې دی شروع کی او زن دی ورته وخو بس
منم. ایسا جانان لډیرو کلونو را پدی خو د سټیج رادیو او سینما په برخه کې فعال اداکار دی. دی وی چې په شخصي لګښت کې رادیو ډرامو جوړولو ته ملا تړلې ده او داسې پیغامونه به پکې وړاندې کوي چې په خوا تر دې په رادیو ډرامو کې نوی ورکړل شي. لانو موري سراز مخ همکار باز محمد عابد د هغه په هنري فعالیتونو مرکه کړي او په سر کې تری پوښتلی چې په دې ورځو کې په کومو هنري کارونو بوخت دی.
فنکار
نن سبا زه یو څه کارونه میکړی دي البته د ډرامې او تمثيل په بخش کې دا کارونه خاص ما په دې هدف کړی چې دیو هنرمند یو ژمن هنرمند چې ادعا کوي چې زه یو هنرمند یو لیکوال یم دغه رسالت مې فقط سر ته رسولې نمې دي غوښتي چې زه موسسي او یا هم فند ته پاتې سم او ځینې ډونران چې دي خاص مقاصد لپاره فند ورکي ډرامې جوړولو فلم جوړولو لپاره دا خو ډلنه یا راوځم یا خپل رسالت چې خپل ټولنې مشکلات زو ګورم او دغه مشکلاتو لپاره لارې د حل پیدا کوم او یا د تمثيل د هنر تند
هغه خلک چې تیګی دی ورته د غوتن د خړو وکم
خا یعنی ته چې د دومره موده کې دا ول ستل سکلونو کې چې په افغانستان کې کومه ډرامې جوړې شي وي یا ټيلي فلمونه جوړ شي وي او شاته ډونر وي هغه په دې کې خپل مقاصد لرل
معلومه خبره ده د مثال په ډول د خزو د حقوقو پاک لا باندې د مثال په ډول د ماين پاکي پاک لا باندې هر بل پیام چی په ډراما کې دا معلومه خبره ده چې هغه خپل مقاصد لري زینو اړخونو باندې ولاو د خزو حقوقي ولاو نور مسایل کې زینې اوم قد موضوع ته داخل شو او موږ غواړو کوم خاص پیام خپل د خپل ټولنې اساسي مشکلات د پراغه کې را ونغاړو یا ځای کو پکې شاید ځینې ډونران ځینې ځای کې مخالفت کوي چې نه هغه څه چې موږ تاسو ته وایو هغه ته تاسو توجه وکړئ نو ما چې کوم کار کړی دی هغه څه چې زه د دې ټولنې بطن کې ژوند کوم همدلته یم او ستونزې ما لیدلې دي لاره د حل او یا هغه پیام مې خلکو ته رسول ده چې څنګه کولی شو د ستونزو سره مبارزه وکړو لکه څنګه مخکې مې چې ویلې بل کار چې ما په دې خپلو ډرامو کې نظر کې نیولې هغه د هنري تندې خړوبول دي چې موږ ډیری ډرامې فلمونه لرو چې هغه سي تمثيل هغه سي ډرامه چې باید دي کمه مالی دلی دي ما غوښتل چې دغه تشم کو وسم کړای را ډکه
خ نو تاسو اوس په خپل شخصي لګخ باندې پیل کړی دی خمه خبر در سره داسې سوجي موجوده وي چې مخکې ردن پیتا کار نوی کړی او یادا چې مخ ته درغلی دي خو ډونر در سره نه دي منوي هغه سي موضوعات بس وي
تر اوسه ک زین ډونرانو ته چې ما وړاندیز کړی دی نو دغه موضوعات چې هغه را سره نه دي منلي او یا همزړې نه رکه کړای زما د هر ډرامې په نتیجه کې به اوریدونکو به واوري لیدونکو به وویني او دوی به خپل په دې نتیجه ورسیږي او دغه سوال چې تاسو کړای د دې ډرامو په اوریدو جوابي دي د دې ډرامو د پای په اوریدو چې هغه کلیفنګر هغه اخیری حصہ د ډرامې چلا اوچ د رسیګ ډرامه او خلک ووري دا سوال جوابي
ته کول شي چې زنو ډرامو داسې لګ لګ معلومات د اوریدونکو سره شریک کړي
ولنه په دواړو سترګو کوم ډرامو باندې چې ما کار کړای یوې دا د جنگ حیولا دا ډرامه د اویای ملسیزې او ترننا پورې کومې ناخوالې چې مونږ د جنگ نه لیدلې دي دغه ناخوالو په ضد دی او دغه ناخوالو د پر د حل لار د چې مونږ څنګه کولای شو هغه خپل غوښتنې چې لرو د مشروع لار نه څنګه هغه ته رسیدلې شو ولې جنگ ولې مو انتخاب جنگ دی ولې بل لار نسته ده نو د کې هغه بل لار خودل سوي ده او جنگ خودل سوي چې مونږ تاسو ټول ولې د جنگ څومره بد دی ولې بیا هم ست افغانان چې جنگ کوي نو هغه ټول ته دا پیغام دی چې څنګه کولای شو غیر له جنگا یو بل لاره پیدا کو د خپل غوښتنې لپاره یو
دغه درمو باندې چې تا کار کړی دی د رادیو دی
او زما د رامې رادیو دی خلنه کمرغه یو تیاتر لرم چې لیکلې مې دی او هغه تم کوشش کوم چې زه وسم کړای هغه د سټیج په مخ ولوبم او یو هم لنډ سناریو یو فلم د پاره ده چې هغه هم ډیر هم ملي پیغام ولري او دا ډرامې چې دی لکه تاسو څنګه چویل چې لګښتې مال خپل جبه کړای ورسته لدې زه هیلمند یم چې ما سره تجار فرهنګیان او هغه خلک چې د دې ډرامو په اوریدو دا حس کی چې دا ډرامه زمونږ د فرهنګ په غنا کې مرسته کولای شي یا حداقل خلک په دې پوسی چې زمونږ هغه هنري تندل ته خړو وسوله او دغه ډرامې د افغاني فرهنګ په غنا کې سولې پر اوستو کې مرسته کوي کچا مرسته کولای شي مالی لاخ دیو پولی واحد نه نیولې تر هر څومره پورې شي کولای شي او کچا مرسته مونږ کړه دا ز خپل رسالت غنم چې باید ټولنه ته خدمت وکړي
کورودان خو تاسو مخکې یو بل ډرامې خبره کوله
او هغه ډرامه میرا نومیږي د پیغلو میرا دا ډرامه زمونږ د ټولنې د اوناس طبقې د سولو ستونزو نه شاید یو ستونزه ما یا دو ستونزه راخیستی د ډرامې په شکل مې خلکو ته وړاندې کړي او دا ډرامه د یوې رښتینی قصې په بنا جوړه شوې ده او بل څه چې غواړم خپل ډرامو پاک لته تاسو ته واضح کما اکثره ډرامې د کوم لاس ډرامې چې زما لاس لاندې دي دا ډرامې بل نوښت په کې شوې ده هغه دا دی چې دا د بنیاد شعر دی او شاعرم زما ورور حکمت الله ملیار کاکړ دغه په شیرون د شیرونو په اساس چې ماته یو الهام را کړی او دغه کوم بیت ما رخصې لاغنه می ډراما جوړه سوی ده.
خا یعنی دغه لس ډرامې چې تا ځان ته ټارګټ نیولې ده ټولې مکملې شوي
ډرامو کې د لیکنې له لحاظه ټولې مکملې شوي دي او د کې څلورې ما ثبت کړې دي. په څلورو کې درې ډرامې مکمل اخلاصي دي او یوې باندې د ایډیټو مکس په بخش کې کار روان دی. بل کار مې چې کړی یو بل ډرامه ده په نوم د جمالا او جانان. دې ډرامې کې د لیوال صاحب شعر، د کاروان صاحب شعر او زما خپل یو شعر دی. او کلم چې ډرامه واورېدله انشاءالله چې ډېر خوند به ترې واخلې. زما
دغه درې څلورو باندې چې تاسې کار کړی دی یوازې په خپل غږ کې دې تمثیل کړي او که نه در سره نور ملګري هم شته؟
هرې ډرامې دپاره زه بېلابېل کرکټرونه لرم، لکه د جنګ حیولا کې زمونږ د هېواد وتلي هنرمندان لکه جعفر نووي، لکه شفیق لکنخیل، لیما علیزی، ذبیح الله انیل، دا هغه هنرمندان دي چې ما سره املا تړلې ده. دا ډرامه را سره مخکې بولې میرې ډرامه کې ما سره مسکا هوتک ده، باقی رحبان دی، عارف صافی دی. بل ډرامه غمای او نتکی چې دا د ولور پاکله باندې ده انشاءالله چې ډېر ښه پیامونه پکې دي او ډېره هنري جوړه شوې.
مخکې دنه چې ته دغه لس ډرامې تکمیل کې بشپړې کې د کابل نه علاوه په ټول افغانستان کې سیمه ییزې راډیوګانې دي، د کومې راډیو سره داسې خبره کړې ده یا داسې نړیوالې راډیوګانو سره یا کورنیو راډیوګانو سره چې دا نشر کړي او خلکو ته ساسي پیامونه ورسوي؟
دغه څلور ډرامې چې ما تکمیلې کړې دي نن سبا غواړم چې لومړی قدم کې نړیوالو راډیوګانو سره وغږېږم، بیا سیمه ییزو راډیوګانو سره د نشر لپاره او یا حد اقل که خو وسی کړلای ماته یو څه امتیاز قائل سي چې زه وسم کړای د خپل ممثلینو اقزامه او کوم استډیو چې مانی ولې داغه لپاره کوم حساب کړی معلومدار هغه مصارف وړي او د دې حساب ایډیټ میکس ډایریکټ دا ټول زمانګیر دی، وختګیر دی او باید یو څو چاپی کار کړی. نو داغه حد اقل مصرف چې ما کړی کوسم کړای کورای کوم دا به ډیره خی ماته.
ډیره مننه خوشاله اوسی عیسا جانان.
مننه ساسو.
اکثر پښتو لنډی کیسې د ټولنیزو ناخوالو کیسې کوي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د همدغه سی وی ټولنیز ناخوالې کیسه راوړوي.
زرپانه آزادی. لیکوال نصیر احمد احمدی. 14 کلن هلک خپل پیغله خور تر کوڅه یو ونیوله، د هغې پر اوګه تم منګی یوې خواته کوک شو ولوید او لدراب سره د منګي ټوټې یوې خواته او بلې خواته ولوېدې. انجلۍ پر ژامه سوک وخوړ، لاړې یې باد شوې، کیڼ لور ته ړنګه شوه، سر یې د چوترې پر سیمټي ژی ولګېد، ځای پر ځای پریوته. هلک د هغې تشي ته لغتې ونیولې. په عمر پخه ښځه له کوټې راووته، هلک یې پورې وهه، پر انجلۍ ور پریوته او له خولې څخه یې ښیراوې راووتې. خدای دې ټک له ټکه ښه ورځ ونه وینې. هلک لاس ور وغځاوه، ښځه یې تر مټ ونیوله، انجلۍ ته یې دوه درې سوکه ورکړل، ځای پر ځای ودرید، له خولې څخه یې زګونه باد شول. وژنم یې، دا یې وویل او دیوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست. ښځې خپلې لور ته وکتل، سترګې یې سپینې راختلې وې، غاښونه یې په وینو سره ول. ښځې په ژړا وویل، مړه دې کړه. هلک لاړې توکړې، په خپله بهېدلې پزه یې لستوڼی تیر کړ، څه یې ونه ویل. د نجلۍ زګیروای واورېدل شو، شېبه وروسته یې سترګې رڼې کړې، یو دم یې وژړل، ځان یې د مور غېږې ته ور واچوه. مور یې د هغې په ککرۍ لاس تیر کړ، ګوتې یې په وینو سرې شوې. په غریو کې یې وویل، څه ووایم، خدای دې ځواني مرګ کړي. وروسته یې د نجلۍ ټکرۍ سام کړ، نجلۍ ولاړه شوه، زانګې وانګې کوټې ته ننوته. ښځې هلک ته مخ ور واړوه، ورو یې وویل، څه خطا، څه ګناه، ولې؟ هلک خپله پزه پورته کش کړه، په خشکه یې وویل، دا دریام وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي. مور یې چیغه کړه، نو په دې کې څه خبره ده؟ هلک په غوسه وویل، د کلا تر مخ هلکان مردکۍ کوي، شرم دی شرم. ښځې په غریو کې وویل، زار دې تر خلصه، هغوی خسره خوله هلکان دي، نن جامې مینځو، اوبه راوړي. هلک چیغه کړه، دومره آزادي مه ورکوه، که مې دا ور ولیده مرداره به یې کړم. له دې سره یې په جیب کې پرتو مردکیو ته شرنګ ورکړ
او په منډه له کلا ووت.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال، شاعر او څېړونکي غلام محی الدین افغان د ژوندانه احوال سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
غلام محی الدین افغان. غلام محی الدین افغان د عبدالرشید زوی په 1299 هجری قمری کال کې په کندهار کې زیږیدلی دی. د خپل عصري تحصیلات په هند کې بشپړ کړی دي او سربیره پر مورنۍ ژبې پښتو په اردو، سانسکریت، عربي، انګریزي او فارسي ژبو ښه پوهیده. د کله چې د 1300 هجري قمري په شاوخوا کې کابل ته راغی نو د امیر حبیب الله خان په وخت کې د دارالمعلمین مشر وټاکل شو. د امیر حبیب الله خان او امیر امان الله خان په وختونو کې ډیر زلمی په نوی فکر او وطن دوستۍ سربیره د افغانستان د آزادولو لپاره روزلی دي. غلام محی الدین افغان د ځوان افغان د ډلې تکړه ملګری او د آزادۍ د شمع پتنګ و. هغه په معاصرو ادبیاتو کې د ښه شهرت خاوند دی چې د پښتو په ادب او ادبیاتو کې روښانه نوم لري. غلام محی الدین افغان نه یوازې د شعر او شاعرۍ د مفهوم لپاره مبارزه کړې، بلکې هغه ډیر وخت د عنعنوي مسایلو له کبله ډیر مهاجرتونه تیر کړي دي. افغان د افغانستان د خپلواکۍ د تړون په وخت کې د نورو ملګرو سره یو ځای فعال ونډه اخیستې او په دې تحریک کې په شوري ډول هلې ځلې کړې دي. د محی الدین افغان شاعري د وطن دوستۍ او مینې د شور ډکې هغه خوږې نغمې دي چې د سراج الاخبار په پاڼو کې ثبت دي. خوږ اوریدونکو، دا هم د غلام محی الدین افغان د شعر یو نمونه. زړه زما ډک دی له مینې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، هر یو گل د خپل وطن په ما ډیر ګران دی، تر کشمیر، تر پاریس، تر لندن، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، شیرین ځان می په شیرین وطن فدا دی، زه خدا رنگ فرحاتی ما کوهکن، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، د وطن په حمایت کې ځان مباح دی، پدا مینی کې لازم دی سربختن، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، چې د چا په سر سودا د وطن نوي، سر د ده دی مستحق د بریدن، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د چا زړه کې چې جنون د وطن نوي، د هغه زړه خدای همیش لري غمجن، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، که څه ډیر دی په جهان کې عزتونه، ډیر عزت ته په خدمت کې د وطن، زړه زما ډک دی له مینې د وطن، خپل وطن راته عزیز دی تر خپل تن.
په پښتو شعري ادب کې یو شمېر ترکیبي ژانرونه لکه ټپیزا، ټکوریزا او داسې نور رامنځته شوي چې تر ډېره یې بازار تود دی. خو دا ژانرونه بیا په ترکیبي لحاظ ډېر کوچني او کوټلي دي. ښایي په ولسي ادب کې یو شمېر نورې بېلګې هم ولرو چې د دوو یا دریو ژانرونو له یو ځای کېدو څخه یو ژانر رامنځته شوی. خو که چیرې د تحریري ادب بحث کوو نو په تحریري ادب کې د لویو ترکیبي جوړښتونو بېلګې کمې لرو. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ګیله نظم چې د یو آزاد نظم او د غزل د ترکیب څخه رغېدلی اورو. زله هیچ چا زنی ناراض نه یم، زن خفه یم لچا،
نه بګیله وکړم. زله هیڅ ځنه ناراض نه يم، زه نه خفایم لچا نه بګیله وکړم. مینه لتا به هم خفنه شمه، مینه لتا به هم خفنه شمه، زکه خواګه دی راکړل په ژوند دی پوه کړم. یاد خوشاله ګرځه در پسې نه ژاړم، یاد خوشاله ګرځه در پسې نه ژاړم. نور بد نه یادوم سینده، نور ته هم خلاص شوې. در ته د مات زړګي کیسه نه کوم، د زړګي غوټي در ته نس پړم. خپل معصومی اوخ کې پر اوبو نه پاکوم. باده ورزا آزادی، باده ورزا آزادی، ری باری مکه و نور. د یار احوال مراوڑا، زما له ګیلو نه خلاص شوې. زړګي دې سپک ګرځوا، نور می احوال مو وروړه. سپوږمۍ نور نه در ګورم، تا ته د تللي یار کیسه نه کوم. د هغې مخ سره تشبې نه در کوم. ستورو نور نه به یمه، د بخت پالونه مې عمري پرېښودل. نور یاري نه کوم، ډیوې نور نه به ژاړې، ډیوې نور نه به ژاړې. نور دې نه بلوم، ستا د ژړا په رڼا څن لیکم. ژونده ای ژونده. ژوند لتانه هم ناراض نه يم، بس زهيران يم دومره، بس زهيران يم دومره، چې هر پیچو مکی دې مړ شم رما. د ژوند لپاره مې څه سوچ نکړو، د درد زغملو لار مې ونه مونده. نه مې خندا لپاره لچا ژړا قرض کړه، او نه مې ژړا لپاره لچا خندا قرض کړه. خو کله چې وخاندم پوهیږم قرض مې وکړو. خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم، خو ګوره بیا هم زه ناراضه نه یم. په طریقه دی لا هم پوی نه شوم. شیره بستا دی هم په مخه خوي، شیره بستا دی هم په مخه خوي. نور دی جامه کې الفاظ نه تاووم، د یار صفت د تن کې نه کوم. استعارات او تشبیه نه کاروم. یار لتا هم ګیله من نه یم، یار لتا هم ګیله من نه یم. نه به دې بد غواړم، نه به دې وغندم. نور به پالی ته ستا نوم نه ورکوم، او پال به نه ګورم. ستا د راتګ انتظار نه کوم. د زړه له ورانو کنډرو دې باسم، له دواړو سترګو نه به ستا تصویر وتوګم. اوښکو آرام اوسئ، اوښکو آرام اوسئ. زه د فنا په تمه هر شیبه شمارم، ذره ذره شمارم. آشنا له تا هم ګیله من نه یم، اشنا لتا هم گیله من نه یم. نه هم گیله کوم، خو می په وچو شونډو دغه ټپه کوم. په لاعلاج مرض پروت یم، په اشنا دوه قدمه ګران دی نه راځي نه.
تا حق نه دی برنا حق مرو، دا حق نه دی برنا حق مرو، حق مرو. سورب را سورب را س خبر س ترا، ہم دا اوس پد ما خام کما سہرا.
بلها مودوش ولا غزل نن در ته فنا دروړم، بلها مودوش ولا غزل نن در ته فنا دروړم. غزل از مال پاره چغي وکړه، غزل از مال پاره وغږیګا، غزل از مال پاره دا وایا. سو سندری را سره وچ ژوندې وم، سو سندری را سره وچ ژوندې وم. ستا خبري را سره وچ ژوندې وم. جادوګری د زړه زور میو بشوې، جادوګری را سره وچ ژوندې وم. جادوګری د زړه زور میو بشوې، جادوګری را سره وچ ژوندې وم. لتا ورسته خو حتمی ده چې بمړ شم، زوروري را سره وچ ژوندې وم. دعاګانې وی پریمان را پسې وی، دعاګانې وی پریمان را پسې وی. ملغلری را سره وچ ژوندې وم. هر ورځ می ژوند په نوی بیا اخیست، هر ورځ می ژوند په نوی بیا اخیست. سوداګری را سره وچ ژوندې وم.
ستا غک ټپ شو او محبوب بده هم رکشی، ستا غک ټپ شو او محبوب بده هم رکشی، نغمګری را سره وچ ژوندې وم، تو سندری را سره وچ ژوندې وم، ستا خبری را سره وچ ژوندې وم،
ستا په تور دی چاور کړی رانج تو تری وہی پر دتما